خبرونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د شپې 9 بجې او 10 دقیقې شوې. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوه منی مای کې په 25 دقیقې پروګرام کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره د امریکایي پلاوی د لیدنې کتنې موضوع څیړو، خو لمړی لاندو خبرونو ته پام وکړئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادۍ رادیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې. د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. طالبانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکړی چې د دوی په نوم جالي ټولنیزې پاڼې جوړې شوي او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې له خلکو پیسې غواړي. IOM نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل چې دا جالي پاڼې ادا کوي چې د پیو او پی دوا د کیسونو مرکه د پیسو په بدل کې ترسره کوي، خو په بیان کې یادونه شوه چې IOM په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په برخه کې هیڅ کار نه کوي. د برتانیا یوې محکمې د پاوز په خوانی سرتیری دانیل خلیفہ ایران ته په جاسوسۍ او لزندانه پتیخته مجرم وپیژند او په 14 کاله او شپږ میاشتې باندې محکوم کړ. خلیفہ چې په 2023 کال کې لزندانه تیښتې یې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل، په 13 سپتمبر میاشت کې تهران ته په جاسوسۍ تورن شو. د محکمې قاضي نن په خپل حکم کې نوموړی د یو خطرناک احمق په نوم یاد کړ او ویل دانیل خلیفہ تر ډیره د ځان خودنې نیت درلود، نه برتانیا ته د زیان اړولو نیت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې که چین په پاناما کانال کې لاسوهنې پای ته ونه رسوي نو واشنگټن به اړین اقدام وکړي. له دې اعلان وروسته د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو وویل چې د پاناما په کانال کې د بیجنګ د ادعا شوي نفوذ په اړه د کمربند او لارې د تړون په نه تمدیدولو سره د واشنگټن اندېښنې رفع کړي دي. د کمربند او لارې نوښت د 2 میلیارد ډالرو یوه لویه زیربنایي پروژه ده چې په 2013 کال کې د چین ولسمشر شي جین پینګ اعلان کړه. او د نړۍ د موسیقۍ د معتبرو جایزو ګرامی په 18مه دوره کې امریکایي سندرغاړي بیانسي 3 جایزې وګټلې. بیانسي په دې ترتیب د خپلو ټولو جایزو شمیر 15 ته ورسو چې دا د ګرامی په تاریخ کې یو ریکارد حسابېږي. بیانسي د کال د غوره البوم جایزه هم خپل کړه. د ګرامی جایزو مراسم د ګاش په د امریکا په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. بیانسي په 11 کټګوریو کې جایزو ته کاندیدا شوې و چې 3 وګټلې. امریکایي رپر سندرغاړي کندریک لامر د کال د غوره سندرې، غوره رپ او په نورو برخو کې 15 جایزې وګټلې.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیې په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل. د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره یې پخواني مجاهدین دي. د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندي امریکایي مؤسسه ده او د هغه څه پر اساس چې دې بنسټ پر پلوی پانه لیکلی په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي. د مقاومت د عالی شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشرانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنه کړي نو میدانی اقدامات به وکړي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلی دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړی نه ده، خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا له غړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیا وي، یوه بده نښه ده او دا ښیي چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقي زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ له غړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشرانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډېر مننه څروان صاحب. سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلي صدیقي صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، څروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړي دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومه ناسته د ګلوبل پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ له غړو سره کړې وه. ما ته سوال دا ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغو چا سي دوی سره ناسته کړې وه، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماز زاهد، بصیر انوار، دغه راست د دغه شورا نور غړو، نو په افغانستان کې د سولې دغه پروسه څو ځله حتی د جمهوریت په وروستیو کې یو کال دوه کال مخکې د سولې علي شورا سره کار کاوه، عمومي خلاص سبوتاژ پروسه د دوی له لاسه دغه پروسه سبوتاژ سوله. دغه پروسې کې رقابتونه و، یعنی همدغه رهبرانو خپل زامن دی و رقابت لاره دی سولې شورا ته په زوره وربلل. داسې حال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا که سوله راتله یا له طالبانو سره مذاکرات کېدل، نو دلته ډیر واقع بینانه هغه خلق سي واړو په سوله کې، هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سولې راوستو مسالې کې بلد باید کار کړی وي. لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډیر کم تجربه دي، شاید اولادونه ښه شفاسي، خو د سولې پر وستو کې د دوی کوم ګډون یا په قطر کې دوی مذاکرات کول فقط د دوی د خپل شخصي منافعو لپاره، او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلی وو، د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوله. په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و.
لیکن مدقیق صاحب، اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله، لیکن اوس په خپل کې وی شاید هغه وخت ډیره جدي نه ښکاری د سولې موضوع، ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو.
خو دوی فکر کاوه چې امریکایان له افغانستان نه وځي، دغه حالات باندې سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای یا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو، له دوی نه دوی په حساب دی یعنی کوم جزیه تر اخیستله. نو دغه پروسه اوس هم دغه ناس زما په نظر سه دغه سوی مورید سي د دوی له لاسه افغانستان یا افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزنه لري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي چې بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي. راغله د سولې د بنسټ حکومت اداره سي دا په ټول دنیا کې دوی رقم ناس تم لري، خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسال ډیر غټ کی. زما په نظر ډیر امیدوار نه يم سوال خو دغه خپل
پخپل هم دا بنسټ پخپل شاید د سوال ور بي چې دا بنسټ څومره صلاحيت لري، نه دولتي دی نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي. خو په هر حال لدین زر صدیق صاحب کا تاسو تفسیر وکئ، لدین زر چې دغه کسان چې دوی ور سره خبرې کړې دي، د بنسټ ور سره خبرې کړې دي، دا ل تیرو سبانې درو کلو رئیس په ترکیه کې اوسي، په انزوا کې وو، په یو شکل سره فکر د کوي چې دوی ته مراجعه کول قسم دی وی غیر انتفاعی دلیل خوا د دوی ته مراجعه کیشه، لیکن دغه تصویر یا دا انتباه په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې کله طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیږي نو باید دغه کسانو ته مراجعه وشي.
عبدالله بخون کې خدای په نامه تاسو ته تخنیکي همکارانو ته اوریدونکو ته او مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نوروز ته جناب سروا صاحب ته مدقق صاحب د خبرو په تایید سره یو خو باید چې څو ټکو ته اشاره ولرو. اول خدا چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای کې چې موږ متوجه سو یو خدا خوشبيني ورته خیو او د دې په څنګ کې طالبان چې کله چې د ناس لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سي انجوګانې وي دغه سي برنامه وي چې دوی سره هغه کړي ملاقاتونه وکړي تر څو چې عملا خپل امریکایان پر به موضوع باندې خپل وی دخیل سو برنامه لپاره خو بیا هم یما هدف دی کدا د چې دغه کوم ملاقات چې دغه صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړو عزت کړو خوشبيني د لپاره چې حداقل امریکایان بده پوي سو چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړ نه د کار غول تر پر هغه جوړ جوړ نه غړغه صلح نه غوړي او کوم ملاقات چې د استانبول خلکو سره کړی د صلح په مورد باندې او د دغه
لکن پښتنه داد صدیق صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې همدغه خلکو په کابل کې واک درلود په هغه وخت کې له دوی سره سوله نه کوله. عملا سید چې په قطر کې ځینې خبرې وکړې لیکن سوله نه ورسره کوله غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي. اوس چې دغه خلک کدي ملي مقاومت جبهه ده که نوری دي مخالف ډلې دي طالبانو دي هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري او نو اوس په څنګه ازریږي چې لا دوی سره خبري وکي.
جناب سرواز صاحب زه تا خبره سره ویخه موافق دل پاره مکسر هم پدیم باسون کې هم دا خبره تمه شهرت درلو دا کړی مې دا چې طالبان هیڅ کله شین چراغ د سولې په مراد باندې په خوای خو دل نو سی خې نه پراتون کې خې ورته پر جوغو خپل حق خپل هغه کوم جدي خپل ډیر تجارتونه او
نو بیا سوال دا ده چې د دې کتنو ګټه بیا څه شو یعنی
می فایده نو ګټه ز چې زیات فکر کوم هغه دا چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجګانی لکه څنګه چې په خوا طالبان لپاره دغه سي مستقیم امریکایان دخیل نه وو هغه ورسته بیا که مستقیم امریکایان طالبان سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین دوه تړون چې ورسره کړه دغه په خوا کې چیرې مونږ متوجه شوی جناب سرواز دغه سنجګانی وی چې طالبان سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې تر څو چې د د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبرې ولري او په لاخره په یو معاملې باندې افغانستان ورته تسلیم کړي او امریکایان ترې
وځي.
متخصص پروسه بیا روان ده.
امریکایان کور ودان. مدقیق صاحب ستاسو نظر څه دی؟ لکه څنګه چې صدیقی صاحب وایي کڅم وای دا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ ده خو لیکن دا د تبرت لاره هواروي چې د دولت په سطح حمله دغه کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري.
څارون څه باول خو دل نومه د فاونډیشن خصوصا په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مختمنسته کومه نتیجه نه ورکړي. زما په نظر سیده به د امریکا اته د دولت څه د وزارت خارجه یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه. دا فقط یو وړه پروژه به یي اشخاص شاید ډیر عادي خلک یي ناستې کړي د در خپل ناستې به مخکې په ترکیه کې حکمت کرزي او مصطفی مستور دغه راس نورم تقریبا فرص خالی او غونډه جوړه شوی و دوی سره ناستې وکړي. خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دی سولې راسي خو له دوی نه امیدواري نسته. له دغه خبرو نه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکړي. صرف هغه بنسټ راغلی دوی سره ناسته کړي خو دوی خپل وخت سي دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي او یعنی دوی ځوان درست مادي امکانات لري.
مننه مدقیق صاحب که یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روسي انکشافات دي د مقاومت علي شورا د اسرائیل مشرانو سره د کتلي خبرونه به موریدلې وي. قسم د شورا دا خبري رد کړې دي خو تر دې مخکې هم مخکې ما اشاره وکړه چې د تورت خبرونه خبره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلې دي. فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو شی انتخاب په لاس ورغلی دی. دا کسان فکر کوي چې شی انتخابي دی پاکستان لپاره.
دوی خو پاکستان مخکې لوبولی وو د افغانستان د جهاد په وخت کې. تاسو وګورئ درسته په افغانستان کې دوی رهبرانو جهاد وکړ او دا اوس ورځ کې عام موضوع دی. قوه د فشار داسې طالبانو ته وښیي چې دغه موږ له نورو ډلو سره ملاقاتونه کوو، اگر چې خپل د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا د موضوع رد کړه چې موږ ناسته نه ده کړې، خو تر رجا زه خبر یم ناسته سوې ده. دوی ملاقاتونه کړي دي، حتی د دفترو پیشنهاد ورته سوې ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل سي. یعنی بیا د یو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصېدل دي. خو فکر کوم په لویه کچه نړیواله ټولنه یا خاص د امریکا متحده ایالات سي دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و، د افغانستان ټول نظام طالبانو ته پلاس کې ورکړي. فکر نه کوم چې آی ایس آی هم دومره په لوړه کچه دوی ته به درست دفترونه ورکړي. خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي، د رهبران به راځي، بیا به یو شل کاله بیا جګړه کیږي، د دې امکانات واقعا خپله پاکستان له دې نه دغه خو د فشار نه استفاده کوي، له هر چا سره هغوی ملاقاتونه هم کوي. په جالب دا په ورځ چې د پاکستان استازی کابل ته راځي، په هغه ورځ په خوست باندې بمبارد کیږي، او خپله د طالبانو په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سړی ګوري، اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل، د عباس ستانکزي دغه وروستۍ خبرې. نو ستاسو خبره درسته ده، یو قوه د فشار به وي، خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغو خلکو د ترکیه کې دي، له دونه به ګمان نه کوم چې جوړ سي. اگر چې محمد موافق کیلي اوسې موږ به عملي او میداني اقدامات پیل کړو، خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم او بیا داسې څوک نه وینم چې دوی سره ودرېږي. بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بله جګړه کیږي. نو
ډېره مننه، سلامت اوسې صدیقي صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې که چېرته پاکستان د دوی ملاتړ وکړي نو دا وسو توان دا خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي؟
جناب سروان صاحب، که چېرې موږ متوجه سو په افغانستان کې د داود خان نه تر اوسه پورې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي، او واقعا چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلود. د لپاره چې موږ یو ډیر سرحد لرو، د دې په څنګ کې هغوی ډیر ژور نفوذ لري، موږ په سیاسونو کې متاسفانه او بدبختانه، او د دې په څنګ کې ډیر روسي ډلې همیشه هلته هغوی حمایت کړه، لکه څنګه چې طالب د دوی په لاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته، بل طرف چیرې موږ توجه سوی دا د متقی ناست په دوبه کې هندوستان سره دغه خبرې دي چې بالاخره پاکستان لږ ذره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي. خو یو دا چې په خپل پاکستان او دا چې پروژې نیسي، البته د امریکایانو لخوا پروژې نیول کیږي او په دوی تطبیقوي.
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي.
بله، هم د ټي ټي پی لپاره هم د بلوچستان لپاره، چې اکثرا پاکستان وایي چې بلوچستان او د دې پسند کې بلتون غوښتن کې، او د دې پسند کې د ټي ټي پی والا چې په افغانستان کې اوسي کې دوی یو طرف د قضیه، او د دې پسند دوی وایي چې د ټي ټي پی د هندستان په پیسې اخیستل کیږي، او بل اخره پاکستان کې موږ لپاره غټ نامني جوړ کړی. نو دا کسی خبر دي چې بل اخره کیدی چې دوی یو کول شي حداقل منطقه نامن کې، نه په نامن کولو کې دوی واقعا پاکستان رول لري. دا باید د شکنه
ډیره مننه، ډیره مننه. سلامت اوسې مدقیق صاحب. تاسو له شاغل صدیقي سره موافق یاس؟ البته دې ته په پام چې د زینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقي هم ورته اشاره وکړه، د داود خان له وخته پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله. یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی، هغوی ته کمونستان ویل کېدل، او دا ادعا کېده چې هغوی د دین مخالف دي، او هلته مذهبیون پارول او دلته رالیږل یا ملاتړ یې کو، په دې نامه په افغانستان کې جنگ جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده، هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه په همدې وسیلې کوي.
څاروان صاحب، سناریو عین هغه سناریو سي صدیقي صاحب ویلې، په افغانستان کې کده جهاد د دوري اوسې شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه، لږ وخت په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره، خو د اوس لپاره خپل پاکستان همدغه عین پروسه چې د پاکستان لخوا نه د جمهوریت په مقابل کې کومه جواز جوړه شوې وه اوس د دې برعکس وي ده د افغانستان لخوا نه د خپل د ټي ټي پی غټ خطر سي خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د خپل د کوټه کې په بلوچستان کې دغه فشار نه سيدي دا یو غټ ستونزه ده او کومه حربه سي تاسو یاد کړله واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده یعنی اوس د اسلام په نوم که دوی خبره کوي نو که دغه رهبرانو سره دوی ملاقاتونه کړي دي یا دوی که دفترونه ورکوي بیا بل یو جګړه شروع کیږي پاکستان خپل کومه منافع سي لري په خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندوستان له استازو سره سي کومه ملاقاتونه سوي دي هندوستان د اوس په لومړی کلو کې د اسلامي امارت سره راغی طالبان راغلل د هغوی یعنی هندوستان اصلا کوم رول نه درلود اوس برعکس په افغانستان کې د هندوستان کوم فشارس رول لري له دې نه پاکستان په ډېر ویره کې هم ده او کوم شی چې غوښتل عین موجود چې له مجاهدینو نه غوښتل طالبان نه هم دغه غوښتل چې باید دوی یعنی دوی لاسپوسي راسي برعکس قضیه برعکس وله نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی له لاسه تللې ده خو بیا هم توطیه جوړوی سي په هر حالت کې په افغانستان کې د ډیورند د فرضي کرښې په افغانستان د اوبو په افغانستان کې د نور ملکونو د منځنۍ آسیا ته د دوی د تجارتي لارې دغه کوم مسایل دي چې هغوی له ستونزو سره مخامخ.
بله ډېره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نورې مخالفې ډلې به پر پاکستان باور وکړي او د دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه به وکړي؟ دا خو جلا خبره ده که دا صحیح یا کنی صحیح چې آی اس آی دوی ته مراجعه کړې ده دوی به څومره له هغوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود په یو دوره کې چې بیرته همدغه د امریکایانو په تورو باندې طالبان وځپل سو له منځه ولاړه او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي بیا افغانستان ته راغی په دویم ځل کې طالبان په تو پوه شو چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار د لپاره چې د پیسو په مقابل کې هغوی مونږ ونیولو ګوانتانما امریکایانو ته متسلیم کړلو او د دې په څنګ یې ووژل سه نو مقاومت مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي دوی لپاره خو با خامخا تجربه وي د دې ډېر کسان هم وجل سوی پاکستان کې په نورې ادارو خو مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې غټ مشکل اقتصادي مشکلات دي او غټ یو موضوع بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جنگ لپاره وطن قربانه وو ولسم قربانه وو هر څه قربانه وو بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو نو بنان په دې اساس وخت یو طرف خو ای کا چې د سی مشهور نظام وای او لاسپوسی خلک نه وای او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز ځینی حمایت کړی وای ولز هم د دین نه نفرت کی یو طرف بل طرف ته چې دا پاکستان چې اوس ایسای استخبارات چې د دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کوي بل اخر او سید چې اوس موږ وای چې نفوس نشته وکړه چې پیسې ورته ورکړل سي په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي در لپاره چې بیکاری بیروزګاری ده خپل هغه پخوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پناه یوسي؟
ما مکه دغه قضیه مې دله لپاره تشریح کړې چې بالکل لکه څنګه چې دوی
لکه بیا سوال ده دا سوال دلته ده چې څه تضمین شته چې که مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پي سره معامله کړي او دوی په میدان پرېږدي؟
دا خو یو واقعي خبره ده لکه څنګه چې پروسې په طالبانو کې د بودی خلک هم بده پوه ده چې دغه معامله په موږ هم کېږي. تاسو اوس وګورئ چې دا استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډېر غټ نیوکه به پاکستان باندې ضرورت الف نه تریاب اوس بیا ما خلکو سره ناسته کوي یعنی دا په دمانه چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن سره خو داسې نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوو. یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع ښه پوه ده په دې مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خنډ جوړوي سي او جوړونکي هم ده او د پاکستان بغیر مونږ بل څوک مونږ سره نه همکاري کوي سي نه په مونږ اعتماد کوي سي بینان دوی زفت کوم چې دوی لپاره هم خاف شاند او غوی لپاره هم دا خاف شاند ولې دواړو لپاره یو پرې 50 کال کې اوبر سره پیژنې یو خو معاملې سره کړی یو تر هم د الله پر رضا دوی د خپل شخصي ګټو لپاره قرباني کړی نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد دي کې سیدا چې دوی به نه وایي ودر لپاره کې چیرې تاسو وګورئ کله چې سقوط کړي سقوط پر ورځ کنده قصد رهبران چې دوی هم د پاکستان یو وسته یعنی د خپل دی یو په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې پامه غوړس تاسو مونږ پاکستان یو وسته
فکر نه کوي چې تصادف وو
زه فکر کوم چې تصادف بدل لپاره نه چې پاکستان په دې جګړه کې په دې طالبانو پر اتاک باندې په مسائل باندې په سقوط کې اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې بیا دا خلک په ډېر کافیات تاسو وکړي زه په خپل دې جریان کې دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې وو البته دا یو جمله سره مخ کې وو کله بیا دغه نورسه د پروسه وزنډول سو د پروسه وزنډول سو په دې کې د دواړو مجلسای رؤسا پکې وو او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ د خلک انتقال کو یعنی دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط مونږ په ذهن ته مورغه چې دغه ورځ عبد الله پر ساتل سو چې دا خلک باید وستل سي یعنی دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نیو نیم دلته پر تصادف نیو نیم چې دا برنامه یو زر وز هغه سعودي ورسته بیا دوباره په دې ورځ لپاره په نظر کې ونیول سو نو څه کوم چې دا سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد لري او د دین اسعار سم ترلاسه کړی او د پاکستان په موجودیت باندې داخله کر رهبران سو کنه داخله کر رهبران نو او اصلي مرتبه کې پیسې مرتبه کې دوی خو متاسفانه چې د کافی تعلیم او ندرلود او نه په ولکه د سیمه حبیبات درلود هم دا خلکو چې د دنیا او د عادي شخص نو دوی نه غرق مشران جوړ کړ نو بینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یو دی یو پر پوره چې موږ لپاره ښه پښان پاکستان دا او د دوی د پاکستان غره غره حساب باید
ډیر مننه سلامت اوسه وخت کم لرو دا ورسی پښتنه به ویل شغله مدقیق څخه مدقیق صاحب وای ځینې وای چې طالبانو د جګړې لپاره ش زمينه مساعده کړې ده خلک لزان ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دي لکه د شزو ځپل او د حقوقو حقونه نور کول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزان پردی کړي او لري کړي ده نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناڅه نړیوال دی وهیوات ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولې شي د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی
څرون څه بیا و خو یو معقوله دا وایي کله یو سورینه سړی دوه ځله یو مار و چی څوک نو هغه ډیر بدبخت انساني تاسو مخکې د دغه رهبرانو خو د دوی د افغانستان د یعنی د دوی د ډیر وړو منافعو لپاره ټول سیاسيون تنه دوی نه کوم څوک ترکیه کې دی افغانستان ټول سیاسيون د خپل وړو منافعو لپاره ډیر غټ غټ مسایل سي دي وطن په ساتي لغونه تیریږي درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه وسني فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورینو د ماشونه ویل درې مېسته ماشونه څور کوي د افغانستان حکومتونه د امریکا حکومتونه په دوی باندې بند سول درسته ده قوه د فشار به دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاش کې د افغانانو زه عمومي وایم دا افغانانو غو روستای عقل په سر کې راتلای موږ همیشه جنگ کړی ده جګړه کړی ده بیا سولې ترغلی بیا هم جګړه کړی ده بیا سولې ترغلی بیا هم هر څلور اسور کړی وي نو وسم ساره وخت ده اگر چې کومه غوښتنه سي ترکیه کې د مقاومت شورا کوي چې دوی هم شمول حکومت وایي طالبان وایي موږ هم شمول یو دوی وایي سولې راولو وایي سولې راغلی ده خو بیا هم دا د حل لار نه ده افغانستان د ټول افغانانو ګټ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د خزل لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو له افغانستان نه ټول کډرونه وتل او د وسم روان دي
بله شه
غټه ستونزه دغه ده خو باید وسم سره وخت ده که وسی شپږ میاشتې ورسته یو کال وسته موږ خپل ګریوان کې سر ټیټ کړو دغه کوم خودخواهي او کوم شی تلرو دې ته باید ته غاړه کېدو کنه غیر لغه بیا باندې توتیه جوړیږي
بلخره بیا هم ګډوډي وي پر حال ډیره زیاته مننه د افغانستان د رادیو تلویزیون په خواني مرستیال او ژورنالیس غری مدقیق او همدارس د مشانو جرګې په خواني مرستیال آصف صدیقی څخه او لتا شاوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري.